په راتلونکو څلوروي ساعتونو کې د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په اساس داسې اټکل شوي دي. کابل د تودوخې لوړه درجه وو، ټیټه منفي 15، آسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 2، آسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه منفي 6، آسمان وریز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه منفي 15، آسمان وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 2، او آسمان یې وریز اټکل شوی دی.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
بیا هم زما اسمت چاروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونه کې ومني. لکه څنګه چې د دې خبرونه په اول ساعت کې مو په افغانستان کې د منظمو جرمونو په باب خبري وکړې، په دې ساعت کې هم دې موضوع ته دوام ورکو. لکه څنګه چې وویل شول، د افغانستان د نن سبا تر ټولو لوی مشکل د دولت د وسلوالو مخالفانو د بلوا ترڅنګ مخدره موادو قاچاق، قتلونه، اختطافونه او وسلوالي غلاوې دي. په دې موضوع د خبرونه په اول سات کې د عدلی وزارت لوی سلاکار قانون پو ډاکټر محمد قاسم هاشم زئی او جنرال امین الله امرخیل چې د بغلان ولایت امنی قماندان دی خبري وکړي. ډاکټر صاحب هاشم زئی به بیا هم را سره وي، خو د دوی ترڅنګ به د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ قماندان پوهان سید نور الله زل، د سیاسي او حقوقي چارو کارپو محمد اجمل هودمن او دغه راز د کابل د امنیه قمانداني جنايي رئیس سید ګل آغا هاشمي هم را سره وي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونه پترس کې ټلیفون راوکي، زموږ له درنو ملمنو څخه پښتني وکي او یا هم خپل لن نظرونه څرګند کړي.
بله، خب مهمانای محترم، در قسمت دوم زیادتر ما میگیم راه های حل هم اگر پیشنهاد شوه بد نمیشه، از او خاطر چطور میشه که از سید محترم آقای سید گل آقا هاشمی رئیس جنایی قماندانی امنی کابل سوال اول بپرسیم، مرزی که در قسمت اول بسیار زیاد انتقادات متوجه پلیس هم بودن، یعنی گفتن با زورمندا زورشان نمیرسن و از این قبیل، مچم نظر هاشمی صاحب چی هست؟ بفرمایید.
مهربانی، تشکر صاحب از سوالتان. خوش شدیم که صدای شما رو شنیدیم. سلام و احترامات خود را از تلویزیونی صدای امریکا به تمام هموطنان خود، چیزی که در داخل است یا در خارج قرار دارن، خدمتشان تقدیم میکنیم و ما دست خلاص شده تون هستیم دیگه. چیزی که سوال مطبق
بله
مطرح میکنیم، ما ازر هستیم که جواب خود را ارائه بکنیم.
گل آقا هاشمی صاحب، دا ویل کیشه چه وید مجرمانو سره، خصوصا لوی مجرمانو سره د مبارزه لپاره قوی اراده نشته، نه په پولیسو کشته، نه په لوړپوړو چارواکو کشته. تاسو څه وایست؟
دا بس تاسو خدمت ته عرض میکنم که چه زمان قوانین د ټولو مجرمینو په باب سره یو شان حکمونه صادر کړی دي، او هغه مجرمین چې د قانون منګول ته پولیس او د کشف ارګانونه د هغوی په گرفتارۍ باندې موافق کیږي، هغه په جدي شکل سره وخت چې قضیه وشي هغه په جدي شکل سره تعقیبوو، بلاخره چې گرفتار شي پس د کشف د مرحلې څخه عدلي ارګانونو ته هغه محولیږي. ولې دا چې هغه درست نه تعقیبیږي دا مسله قابل د اوریدونه ده. من د ټولو مجرمینو په مقابل کې جدي مبارزه کوو، نیولیم دي، مثالونه ژوندۍ وجود لري. تاسو کولای شئ د منفصل د
تاسو په خپل داسې مثالونه لري چې کله تاسو یو مجرم نیولې دی او عدلي ارګانونو ته سپارلې دی بیا هغه خوشی کړی دی؟
نه، داسې درته داسې مجرم سره موږ نه مخامخ شوي چې موږ فرض نه په هغه مجرم باندې موږ کافي اسناد لرو او هغه گرفتار کړی دی، اسناد او شواهد په جمع وری کړی دی، عدلي ارګانونو ته محول کړی دی او هغه خپل محکمتي مرحله طی کړی ده.
بله
دا یو
بله ډیر زیاته مننه کوربدان بیا هم تاسو ته درځو بیا هم نوبت درکو هوډمن صاحب مخکې په باس کې په ډیر خبري وشوي دی اکثرو ملمنو نظر دا او دی اوریدونکو هم دا چې وای په افغانستان کې لوی مجرمانو سره د مبارزې جدي اراده نشته په یو شکل سره فکر کوم چې هم اوریدونکو دا ویل هم زموږ ملمنو چې په یو شکل سره لوی مجرمانو یا مافیا سره پلوړه ساویا ملاتړ موجود دی د تاسې چې د سیاسي او حقوقي چارو کارپو یا ستاسو نظر سره آیا ترڅو چې پلوړه ساته د دولت په ساته پلوړه ساته لوی مجرمانو سره همکاري او ملاتړ موجود نه وي لکه څنګه چې مخکې امر خیل صاحب ویل چې لوی مجرمان ښکار دي لچا پټ هم نه دي د کښ لپاره ضرورت نشته چې هڅه وشي نو څه فکر کوي چې د سوي ک لوی چارواکي ورسره ملګری نه وي او ملاتړ ونی کې په دې پیمانه جرمونه دوام کولی شي
بل ډیر من از ټول تسلم نه وړاندې کوم که زه سم په سوې ما فکر کوم نن بحث په دې باندې دی چې د افغانستان د جزا قانون د تطبیق په برخه کې دی هغه ستونزې هغه چیلنجونه چې د افغانستان د جزایي قانون د تطبیق په وړاندې پرته دي په غو باندې بحث کول یو د حل لارې دی همدا څه ده
بله دا هم ده
دلته بله کومه مسله چې مخکې مطرح شوه د هغو معلوماتو یا شکایتونو په اساس باندې چې د افغانانو د خوانه مطرح کیږي او هر ورځ د مطرح کیږي په دې کې شک نشته چې یو شمیر غټ مجرمین یو شمیر لوی ډلې هغه جنایتکار ډلې چې وی یعنی د افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په ښارونو کې په کلیو کې په لوی لارو کې د افغانستان امنیت تهدید کړی ده او دلته په افغانستان کې د اجتماعي نظم اخلال کړی ده او دوی په کې ډېره برخه لري په افغانستان کې حکومت مخصوصا پولیس یا د دې توان نه لري چې مهار کې وي نیسي او محکمې ته راکش کی او یا دلته بل ستونزه نشته ګوري مونږ چې کله بحث کوو ډېر عدلانه باید وغږیږو کوم شی چې مخکې مطرح نه سول زه د خپلو معلوماتو په اساس باندې چې د دې هیواد د اوسیدونکو په اساس لرمه دا سمه ده چې پولیس په دې نه دي توانېدلي چې یو شمېر لوی جنایتکار ډلې د قانون منګول ته راکش کا هم په دې کې شک نشته چې یو شمېر نیولي هم دي یو شمېر محکمې ته لیږلي هم دي اما دلته دوه شیان چې هغه زه خپله نه منم اکثرا چې کله لوی مجرمین نیول کیږي او هغه به بیرته خوسه کیږي پولیس ملامتی په څارنوالۍ یا په څارنوالۍ په محکمه باندې اچوي پولیس وایي چې موږ گرفتاري کوو موږ اشخاص نیسو او دا څارنوالۍ ته لیږو څارنوالۍ محکمې ته لیږي محکمه کې دا خوسه کیږي او به د فساد مسایل مطرح کیږي دا په ځینو برخو کې دا خبره صحیح خبره ده اما کله چې موږ حقوقي بحث کوو دلته پولیس خپل مکلفیت باید وپیژني څارنوال باید خپل مکلفیت وپیژني هر څوک چې قاضي ووسیږي که زه قاضي ووسیږم پولیس ته ماته دوشاره لیږي د کشف د جرم ستا وظیفه ده که ته د جرم د کشف په وخت کې ټول وسایل مدارک څه دي هغه کوم اثباتي مدارک څه دي هغه ټول لاسته راوړي ټول شواهد څه دي د جرم په صحنه کې د په محل د واقعیا کې دي هغه ټول لاسته راوړي او هغه ټول د دوسیې سره زمیمه کې هغه ټول تخنیکي معاینات او ټول د اهل خبره نظریات او ټول مسایل چې هغه د تحقیق په وخت کې باید راټول سي که چیرې دوسیه بشپړی پولیس خپل دنده په سمه توګه باندې سرته ورسوي هیڅ امکان نه پیدا کیږي چې څارنوال د هغو دلایلو نه انکار وکړي چې هغه پولیسو ټول کړی دي همدارنګه که چیرې څارنوالي به خپل دنده سمه سرته ورسوي او هغه مدارکو ته چې پولیسو د جرم د کشف په وخت کې لاسته راوړي دي هغو ته انکشاف ورکړه په هغه کې نور تحقیق وکړه بیا نو محکمه هغو دلایلو ته په پام سره هیڅ لاره نه لري چې هغه شخص خوسیږي یا د فساد له لارې
یعنې تاسې له دې ادعاو سره مخالف یاست چې وایي ډېر ځلې لوی مجرمان د محکمو لخوا یا د څارنوالۍ لخوا خوشي کیږي
زه وایم چې مطلق حکم کول په دې باره کې
نه مطلق هیڅوک هم نشي کېدی نه نه د پولیسو په برخه کې نه دی مطلق خبره هیڅ وخت نه کیږي مطلق
صرف
بله
هدف بل شی دی بخنه غواړم سروان صاحب خبره دی کړه چې یعنی هیڅ اداره نشي کولای چې په دغه ډول اتهاماتو لګولو باندې برات حاصل کی هر څوک خپل مسؤلیت لري او د سیمه مثالونه موږ لرو چې پولیسو ښه کار کړی دی پولیسو قضیه د کش په وخت ښه کار کړی دی مدارک را ټول کړی دي سرنوالي هم په کې تحقیقات کړی دي هم په محکمه کې چې کله موږ نتیجه ګورو الته دغه نور عوامل چې مخکې موږ یاد کړل هغه د دې سبب سوي دي چې
ګورې مش هم دا تاسو په کابل کې اس په کابل کې وګورئ د ازمکه په څه شکل سره غصب شوی دي چاته نه دي معلوم چې چا نه دي غصب کړی ټول خبري واضح دي فکر نه کوم چې په دې کې نو کوم شی پټ پاتې وي که څنګه
بله ګورې زخ په مدافي وکیل ما او ما د افغانستان په محاکمو ترنولې کې وات کاله ما وکالت کړای ده زه د هر ورځ لیدونکې ما ماتارت معلوم دي ما د سې وکاس وکالت هم کړای ده چې هغه کس درې یا دوه بیسویز مکه د دولت اخیسته او په کې کور جوړ کړای و پولیس واغنی ولای و هغه توقيف کړای و او دغه په وړاندې دواي قامه کړی و ترنولې محکمې ته لګلې محکمې مغه شخص محکوم ک اما منګه اورو اته د رسمي درو راپور نه خبره کوي زه نه وایم تاسو نه وایي د ولسی جرګې څېړنه وښودله او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره دا خبره کوي لوی څارنوالي هم دا خبره کوي چې داسې کسان موږ په افغانستان کې په مرکز او په کابل کې لرو چې په سلګونو بلکې په زرګونو جریبه ځمکه یې غصب کړې ده دلته اوس د قانوني مساوات مسله ده ګورئ دلته په افغانستان کې زما په نظر باندې په قوانینو کې بستون ځای اما زمنګ لوی ستون ځای درته د قوانینو د تطبیق لپاره زمینی را منځ سوي نه دي یا هغه کوم زمینی ته د قانون د تطبیق لپاره په کار دی هغه زمینی لمن ضرورت سوي دي ګورئ منګه مثلا د کابل په خطیز خو کې د زمکو د غصب مساله کې څو پیښې وسولې اته وسلوال مقاومتونه وسول د پولیس سره منګه د افغانانو په توګه دا حق لرو چې زمنګ پولیس مونږ ته وایي چې په دې کې څه وکړل او ګورئ یو مسله بل ده چې په خپل پولیس کچېره په ډېر مهمو قضایاو کې په هغو قضایاو کې چې د الته د مجرمینو شاته د لوړپولو چارواکو لاسونه دي که پولیس پکې اقدام کوي د پولیسو حمایت هم نه کیږي نن سبا یو لوی ستونزه په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزې برخه کې او د قانون د حاکمیت برخه کې دا هم ده چې هغه څوک چې د دې وطن صادق بشای ده هغه غواړي قانون تطبیق کې خپله دنده سم سره ورسوي دغه حمایت هم بیا څوک نه کوي
بلې اصلي باس هم دا وډبن صاحب باس هم هم دا ډیره مننه بیا هم تاسو ته نوبت درکو وسم
محترم ډاکټر صاحب محمد قاسم ماشمزه شما راجع به زمینا او غصب زمینا اینا صحبتاتونه ما نیمه ماندیم در قسمت دوم گفتیم برتان فرصت زیاد میتیم در این مورد اگر صحبت شوه همچنان غیر از قانون در بین مردم هم بسیار گپا زیاد است به طور مثال مثلا میگن یک زمین در کابل تخصیص دادن به مراکز تجارتی یا شرکای تجارتی رو مثلا شهروالی کدام چه گرفته کلش به مامورای خود تقسیم کرده و عجیب غریب گپا شده نه از این مسائل بسیار واضح است هیچ چیز شده نمیتونن بر علیه کسایی که قدرتمند هستند خب به هر حال شما صحبتتان ادامه تنسیم
تشکر. موضوع زمین یک مسئله بسیار عمده در افغانستان است. زمین اصلا اگر شما بگوین که به موضوعات تملک ازی و غصب ازی و ایسا به امنیت هم تعلق داره. ما در افغانستان در قسمت ازی سیستم سازی نکردیم. سیستم سازی به این معنی که ما یک محل وقتی که در تسلط یک نفر می باشه، در زلیدیش می باشه، در قوال شرعیش می باشه، حدود عربی ازی برای ما قطعا معلوم نیست. همیشه نشته میشه در قواله که شمالش جوی، جنوبش درخت فلانی، ساحه زمین فلانی، چند صدوات میره، نه درخت وجود داره، نه جوی وجود داره. این کسی که قواله به دست داره معلوم نمیشه که کدام زمینش است کدر کجاست. این مشکلات هم ده برای محاکم ما پیدا کرده و علاوه بر ازو مردم ما عادت پیدا کردن به یکی یک جایی را خالی دیدن فول چهاردیوالی میکنن و سعی بوری ملک خود میگیرن. مثلا شما ببینیم خانه هایی که سر کو ساخته شده این بلند آباس مال دولت است. اون به امرای مراجع مربوطه میسازن و از طرف بسیاری اونجا مافیای زمین هستن که چهاردیوالی میکنن میسازن فردای را باز به فروش میرسانن. شما ببینید که وضع صحی مردم ما را خراب کردن. در اونجا بنا بیت الخلا ندارن، اونا جای همین مواد فاضلی از اینا خشک میشه بروی مردم میخوره، صحت مردم خراب میکنه. اینا شما ببینید که غفلت در کجاست، در سیستم سازی است. ما در بسیاری ممالک دنیا موضوع زمین حل کردن. شما وقتی که یک توت زمین است در نقشه موجود است، شمالش نمره داره خود ازی در نقشه معلوم است به نام نمره، با مجرد که شما در کامپیوتر تکمیش فشار بدین میفهمه که این زمین فعلا مالکش فلانی سابقه فلانی سابقه تا به ده نسل پیشتری پیش میره. نقشهش هم امرای قواله یک جای میباشه. قواله ما هیچ وقت نقشه نداره که در کدام محل است، در کجاست و نمره ازی چی است در داخل نقشه. از این خاطر است که هر کس در هر جای دلش خواست هر چیز میسازه. علاوه بر این موضوع دیگه است که در قواله ها جل میشه و هر کس خواسته باشه به شکل از اشکال مثلا در زمان بحران که ما بودیم، البته در این وقتا در یک محکمه ما احصایه داریم که 5000 قواله جعل شده. اینا چطور رای از پیدا شد که قواله جعلی است یا اصلی است؟ به اینا برای ریاست قضایی دولت ما مشکلات اومده در این جس که قواله جعلی را از اصلی تفریق بکنه. خب سیستم را به وجود آوردیم که یک کسی قواله خود را ارائه میکنه، اول خب به نام خودش است، باز به تعقیب دیده شد که از کی خریده، اون نفر قواله شرعی داشته و باز اون نفر یک نسل بالاتر از دیگه از کی بوده. اینمی سلسله از این معلوم شده. اگر در کدام جای وقفه خلایی بود معلوم است که این قواله جعل شده. بسیاری کسا ادعاهایی کردن به نام از اینکه در زمان شاه بر از اینا فلان محل داده شده. یک کس آمد 2800 جریب زمین صاحب ادعا میکرد که در قندوز ای از ماست و به اساسی که فرمان موجود نبود، چند محل دیگه هم بر از اینا اجازه داده بود که بلی از اینا است، تا که کشف شد و تحقیق از پیش ما آمد معلوم شد که تمام جریانات جعل بوده. این مردما به یک جریب دو جریب نی به هزارها جریب زمین ادعا میکنن به یک قواله جعلی، به یک سند جعلی. اینا له ما سیستم سازی خود تا نکنیم، تا سیستم نقشه و درج نقشه در قباله و علاوه بر ازو زمین های دولتی را از زمین های انفرادی جدا کردن و معلوم شوه که این مردمایی که قواله را جعل میکنند به چه نحوه اینا میتونند که به خاطر از اینکه میبینن سیستم موجود نیست.
یک دکتر سوا شمزه اما خزمه که چه تاسی یادوی زراتیزمه که اومن چه نقشه یا چه مشکل ده یا تاسی ویل چه ونه یا نپجم یا جوی نخه یا چه شرق تیدار شده یا غرب تیدار شده. دیغور اگر 2000 جریبه چه تاسی دی کندوز یاده کرد دیغور دی 2000 جریبه بو قیمت د کابل دی دو جریبو سره برابر نه دی. ډیر غلا دلته شوی دی، ډیر غصب دلته شوی دی، او دا زمکه واضح هم دی چې دولتي دی او چا غصب کړی دی او څه دولتي غصب کړی. خیر بیا هم تاسو درزو په دې برخه کې به هم ستاسو نظر وورو وسورزو د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ قماندان پوهان سید نور الله زلته. پوهان صاحب تاسو ته هم مرکلای وایو، په دې خبرونه کې دا ویل شول چې پولیس د هغه مجرمانو چې وړ جرمونه کړی دي دغه په خلاف اقدام کولای شي، لیکن د لوی مجرمانو لکه څنګه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه په وړاندې اقدام نه کوي. علت یې څه دی؟ پولیس بیریشي په دې خاطر چې د لوی مجرمانو ملاتړې لوی چارواکي دي او که څه چل دی؟
جناب صاحبان صاحب تاسو ته او جناب نظر صاحب او د میس ګډون کوونکو او څوک چې زمونږ آواز ورته سلامونه ونې کې هلي
سلامونه
استاد دې سودمن پروګرام نه ډیر مننه د زلسکي وړ یو موضوع
سلامات
پر حق کړی دا وکاس کې چې ما او د زما ملګرو چې خبرې وکړې مونږ سره دا څوان او یا دا وسایل وکړي چې هغه ساتي د ارمان سره سم یو څه کړی وي. خبره په دې کې ده جناب کاروان صاحب چې په دې هر څوک پیږي چې غټه بلاګانې غټه بلاګانې دي دا چې پولیس چې تاسو کې و جونګار په بنفسه کې جوړې یو هغه به ورانی فکر کوم دا به کم وخت شو کې کوه چې هغه دا چې پولیس د خوانو واقع شي چې په کډ د لیسې د پولیسو په ځان کې هغه به اکاډمیک تاثیرات نه لري، هغه د افغانستان په قوانینو نه پیږي. او زه د ډیرو حقوق دانانو او د ډیرو لوی شخصیتونو د دې خبر سره قطعا اتفاق نه لرم چې دوی ټول او چیرې وي چې زمونږ په قوانینو کې نه واقع شي. که زمنګ د مملکت په اقتصادي فرهنګي وضع په تناسب د افغانستان موجوده قوانين موږ تطبیق کړئ شو موږ ډیر اړ قوانين لرو، ډیر ښه قوانين لرو. مثال په ډول موږ په اساسي قانون کې د اسلام ماده و چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې کنه دي که خېدي او که په مذهب لسانو زبدي هغه د قانون په وړاندې مساوي حقوق لري، مګر زمنګ ورګون نه تطبیق کول او درته نه تطبیق کول به واجب پولیسو په لاس کې نه و. تاسو کې پولیس که چا یو ورور ته مثال ویل چې دغه غریب خلکو باندې قانون تطبیقي او په غټانو نه تطبیقي، د قانون ټول تطبیقون په پولیس نه دي. د مثال په ډول جرم واقع کیږي زه د هورمان صاحب خبر سره بيخي اتفاق لرم چې پولیس که رښتیا مسلکي پولیس وي او هغه اکاډمیک تاثیرات ولري هغه باید د جرم کشف په قانوني دلایلو په بنا باندې د مادر کې اثباتي مادي او شخصي په جماوري او الزام د دلایلو په جماوري باندې خپل د کشف محضر جوړ کړي، نو هغه به یو څارنوال، یو ښه څارنوال، یو وطن پرست څارنوال، یو په حقوقو پوه څارنوال، یو ګڼ څارنوال به په هغه باندې چکه وکړي او په هغه باندې به قامې دعوه ډېر مستنده وکړی شي. خو څه جرنده پته او څه غنم لامده کله داسې وشي چې متاسفانه د دریشي د پولیس اغوستی خو چې بېرته راوس پړي هغه به یا د کوم ځای تقوتي یا به د کوم ځای ډیډیار شوی یا به د کوم ځای د بل مسلک نه راغلي په کنسه د پولیس کې پیرکي دریشي اغوست او د پر ځای کمرې جنۍ یا به امیر د حوزې وي او یا به قمندان امنیت دی ولایت وي نو دا نه دا توقع به سړی ونه کړي نو د پولیس پان ټول پولیس وټاکي چې ولا خو نو پولیسو دا جرم تعقیب نه کړی سو یا دا جرم بررسی نه کړی سو دا یو مشکل دی دو مشکل اصلا زمونږ په وطن کې زمونږ په هېواد کې متاسفانه ټول پېښه پوهېږو د واړه نه تر غټه پورې د صغیر نه تر کبیره پورې ټول به پوهېږو چې په وطن کې په پراخ پیمانه فساد حکم فرما دی او دغه فساد د دې باعث شوی دی چې لکه څنګه چې شاید او باید او څنګه چې مقتضا د قوانینو د وظیفو ده هغه سي نه تنها پولیس بلکې قاضي او څارنوال او د هورمن صاحب غوندې وکیل مدافع دغه خلک ټول فکر کوم چې و به نه توانېږي چې هغه څنګه چې د وظیفې مقتضا ده او د قانون مقتضا ده هغه سي حاصل دي او یوه نتیجه لرونکي وظیفه اجرا کړي نو زه ستاسو په خدمت کې
سلامت اوسې مننه سلامت اوسې سید گل آقا هاشمی تشید کابل د امنی قماندانی جنایی رئیسی است پوهان نورالله زل سره څومره موافق یاست وایي چې ډېر پولیس چې دی مسلکي پولیس نه دي ډیډیار شوي خلک یا له کوڅې او بازار راوستل شوي خلک دي چې په مسلک نه پوهېږي له ځکه هم له دوی نه ډېره توقع نشته
تشکر سرور صاحب زه استاد سید نورالله زل خبره تایدوم دا مشکلات زمونږ په جامعه کې وجود لري هغه پولیس چې د اکاډمي څخه د اختصاصي رسو څخه فارغ شوی دی هغه قانون په خپل ځان سره دا حزم کړی دی او یی د قانون د تطبیق لپاره شپه او ورځ هلې ځلې کوي ولې مشکلات شته دی چې یو سلسله چې څنګه استادو فرمایل چې قانون د ځان لپاره د تطبیق ساحه غواړي ول اوس فعلا زمونږ قوانینو کې نیمګړتیا به موجوده وي لکه څنګه چې ورمن سیب ویلې نیمګړتیا موجوده دي مثلا د غاصبینو پیسې کې اشمزه سب وجود لري کو زميمه 4 د قانون اجازه د مساويده د وزارت عدلیه خو په کوم اندازې چې معلومات لرم ترتیب شوی ولی تر اوسه پورې د پارلمان له خوا نه دغه پاس نه شول یعنی قانون کې دغه نیمګړتیا وجود لري یو سلسله مشکلات نو قانون د ځان لپاره د تطبیق ساحه غوړي او تر څو چې د تطبیق ساحه زمينه ورته مساويده نشي ټول ملامتې باید په پولیسو باندې دا وانه چول شي چې فرضاً په پولیس کینی مګرتیا وجود لري مسلکی افراد اشخاص پکې نشته دي حال دا چې مسلکی افراد اشخاص پکې وجود لري او هغه چې په کوم سمتونو باندې ګمارل شوی دي هغه په وخت او زمان سره خپل د مکلفیت وظیفوي د قانون د تطبیق لپاره حل ځلې کړی دي واقعا د استاد د خبرې مطابق چې یو تعداد خلک د نور رښتونو څخه هم راغلي او په شکل د اشکالو باندې په بازي مهمه پوسټونو کې ګمارل شوی دي چې بازي تخطیګانی او یا د تطبیق کمواله د قانون دا غیول خوانه چې مکمله اگایی نه لري دغه نیمګلتیا بر رامته شوی ولی به هم د دې لپاره اهل زل روان دي تر څو وکول شو چې کار اهل د کار ته وسپارل شي او د اهل د کار د موجودیت په سکه کې هغه حقوق دانان چې په قانون پو اشخاص په خاصو کلیدي پوستونو کې ګمارلې هغه به د قانون د تطبیق څخه یو خطر هم بدل ونکړي او د قانون د تطبیق لپاره به همیشه علی زلیوکی زمون قانون اجازه چې ډیر یو جامع قانون دی او دا په 1955 کال په 15 دسمبر په رسمي جریده کې نازل شوې ده چې د ډیر حقوق دانانو دغه پیسې کې نظریات ورکړلي چې تر اوسه پورې هغه قانون د تطبیق وړ دی او د تطبیق ساحه لري مګر متاسفانه چې د تطبیق ساحه ورته مساعده شي که د تطبیق ساحه ورته سره مساعده شي زمون قانون جزا کې کومې نیمګړتیاوي وجود نه لري د ټولو عواملو او د ټولو جرایمو په چې زمون د جامع کلتور فرهنګ انانات رسم او رواج دغه او هم د همسایه ملکونو او هم د اسلامي شریعت چې هغه د هغه څخه مؤاخذه اخیستل شوې ده دغه ټول د او دلته د تطبیق وړ دی په جامع کې تطبیقيږي او مګر متاسفانه چې یو سلسله زور زواکو یو بازي چې قانون ته اتنانه کوي دغه تل لګې نیمګړتیاوي وجود لري
اصلي مسله هم
ده مننه
کوربدان اصلي خبره ده وایي چې تر بي قانوني بدترین قانون هم شره مسله به فکر نکوم چې د قانون وي د تطبیق وي او د ارادي چې قانون تطبیقي هرمن صاحب څه وایست
بله بالکل همدا خبره ده چې نه غواړم د تور په توګه نه وایم دا خبره مخکې زل صاحب خبره وکړه دی ولما کړه مې رئیس دی همدغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو ما ته یو ماسل ټلیفون کړی وه، هغه ویلې چې موږ یو مضمون لرو، په هغه مضمون کې دغه د پولیسو فورمې نه دي، دغه فورم د محضر د ګرفتارۍ محضر تلاشۍ دا دغه اسناد وایي، دا موږ ته استاد درس راکوي، اما موږ ته ویل ستاسو خپله پیدا کوي نمونې وګوریه. مخکې چې ما د جنایي رئیس صاحب خپل څنګ کې ولیدل، زه خوښ شوم، زه به دوی نه مرسته وغواړم چې دغه ماسل سره یو کومک وکړو، دغه فورمې یو کاپي ورته ورکړو. اوس وګورئ ولې دغه امکانات نه برابرېږي د پولیسو په اکاډمۍ کې، ولې یوازې ټول درسونه تیوریک او نظري دي، ولې عملا کېدای سي په دې برخه کې په نورو برخو کې به عملي درسونه او هغه هم اوسېږي. اما دغه یو ښه مثال دی، زه دغه د نن ورځې شاهد یم چې ما ته یو محصل زنګ وهلی و چې ما سره د فورمو مرسته وکړه. هیله ده چې ټول نهادونه خپل، که چیرې موږ هغه پولیسو نه شکایت کوو چې سواد نه لري یا مسلکي نه دي، هغه پولیس چې اوس مسلکي کېږي او په پولیسو په اکاډمۍ کې درس وایي، هغه باید موږ ښه ورځ وغواړو، خپله دنده باید سمه سرته ورسوي. زه څو مسلې غواړم دغه بحث تفکیکم په دوه برخو زه د غواړم ویشم، که تاسو اجازه یې ګورئ. دلته اشمزای صاحب ناستی، رئیس صاحب جنایي ناستی. کله چې موږ په جزایي قوانینو باندې بحث کوو، دلته دغه متني قوانین باید شکلي قوانینو نه بیل کړو. یو متني قوانین دي چې هغه د جرم تعریفي توصیفي او د غیر د مرتکب لپاره جزا ټاکي، یعنی جرمي عمل مشخصوي. موږ دا قوانین په افغانستان کې لرو، د جزا قانون مهم قانون دی او نور قوانین چې جزایي احکام تنظیموي. د دې لپاره چې متني قوانین په عمل کې تطبیق سي او پیاده سي او د قانون حاکمیت رامنځته سي، دلته شکلي قوانینو ته ضرورت دی چې شکلي قوانین په واقعیت کې متني قوانین په حرکت باندې راولي. دلته اوس شکلي قوانین یا قانون په دې برخه کې د جزایي اجراءاتو قانون دی. موږ په افغانستان کې په دې برخه کې مشکل لرو، دا که څوک منی کوي نه منی، دا یو واقعیت دی. ګورئ په افغانستان کې د جزایي اجراءاتو پخوانی قانون چې و، په هغه کې ستونزې وې، یا د نویو ارزښتونو او د نویو مسایلو او د نوي اساسي قانون د احکامو سره مشکلات درلودل، د تطبیق وړ نه و. هغه وخت کې دلته یو قانون جوړ شو، د جزایي اجراءاتو موقت قانون. حال دا چې قانون ته د موقت وصف ورکول اصلا منطقي خبره نه ده، خو د ضرورت په اساس باندې موقت قانون جوړ شو. موږ فکر کوو چې دا موقت قانون به د یو کال یا دوه کاله یا تر هغه وخته پورې چې ملي شورا افتتاح کېږي دا به وي. اما موږ ولیدل اوس 1992 کال ده، لس کاله کېږي چې هماغه موقت قانون نافذ دی او هغه ډېر نواقص لري، ډېرې ستونزې لري. بله مسله د وخت مسله ده، یو د توقیف مسله ده چې زه طرفدار د دې نه یم چې یو کس په یو تور باندې نیول کېږي، هغه د پولیسو څارنوال صلاحیت ولري چې ډېر موده توقیف کړي. اما وخت هم مهمه ده، موږ پولیس ته باید په قانون کې دغه وخت هم ورکړو چې هغه حداقل دومره وخت ولري چې هغه سم کشف وکړي، سم دلایل راټول کړي، سم شواهد راټول کړي، او څارنوال ته هم باید کافي وخت موږ ورکړو. اما دا د دې معنی نه ورکوي چې توقیف هم مسئله سره دوام وکړي. بل دلته اوس د جزایي اجراءاتو قانون تر څو پورې چې هغه قانون اوس د کار لاندې و، بحث لاندې و، بالاخره فکر کوم چې په تېره اونۍ کې د ملي شورا نه هغه تصویب سه، تر اوسه پورې جمهور رئیس توشیح کړی یا نه ده کړی، هغه موضوع زه خبر نه یم، ورباندې چې په هغه باندې ځینې اعتراضونه سته. بل مسله څه دی؟ د هغه مسله ده، ځینې شیان په افغانستان کې سازمان یافته یي. ګورئ د ځمکو غصب هم سازمان یافته ده، او ځینې ګزارشونه څه کېږي د ځینې نهادو لخوا هغه هم سازمان یافته ده. ګورئ زه بالکل دا خبره نه منم چې غصب د ځمکو زیات دی او ولا دلته په قانون کې خلا ده، راځئ موږ نوی قانون جوړ کړو. ورته ته چې نوی قانون جوړ کړې، ته نشې کولای جزایي قانون په هغو مواردو باندې تطبیق کړي چې هغه مخکې واقع شوي دي. دلته د جزا په قانون کې د لپاره حکم شته. دلته جزا قانون 400 ماده وایي چې که چیرې یو څوک یو شخص سره داسې علم لري چې دا زما ملکیت نه دی، په هغه کې تصرف وکړي، دا جرم دی، جزا ورته پیشبینی شوې ده. حداقل هغه د ځمکو استرداد خو د دې قانون په اساس باندې امکان لري. دلته په مدني قانون کې د ځمکې د غصب لپاره موږ احکام لرو، دلته خو موږ د قضایي دولت اداره لرو، هغه باید خپله دنده اجرا کړي، هغه باید دولتي ځمکې پرې نه ږدي چې څوک یې غصب کړي، ورنه وایخلي باید. دا دغه مسله. بل د راپورونو مسله، سمو دا وړاندې ولسی جرګې کوم خاص کمیسیون معذف کوي تحقیق وکړي زموږ د غصب په باره کې. په ډېر تاسف سره باید وایم چې یو زیات شمیر د ځمکو لوی غصبین چې هغه د افغانستان په سطحه باندې مشهور خلک دي، د هغوی نومونه پکې نه و راغلي. موږ افغانان فکر کوو چې دا ګزارش د دې لپاره نه و چې دا غصبین معلوم سي، د دې لپاره و چې یو شمیر کسان چې د غصب تور دور باندې د هغوی نوم پکې رانسي او خلک وایي چې دا خو دره نه و په لست کې. نو دغسې مسلې دي. بل
خیر باشه، بله خیر باشه، بازم به شما نوبت میدیم هدمن صاحب، بازم به شما نوبت.
بله نظر سه یک موضوع دیگر
که به این موضوع پسندتر بگویم، برای که چی نشه بلگر و موقعی برشه که حال میمان های دیگه ما باز دق نیارن. ما یک چند پیام دیگر رو خواب کردیم، امورم بشنیم، بعد از سوال خود ترمی کنم.
نیمه شجاعتی از ولایت بدخشان و رسوالی و عدوج دولت دایی هرمکی جور کده که سه هرمکی ها زدی و چپاولگری میکنند. از هر قریه که میای از مردم غریب بزور میگه ده سرلوی بیارید یا دی سر پیاز ما بیارید، ده بارزم ما بیارید. این مردم غریب چیز داره؟ این هرمکی میای بزور اینا ده سرلوی میگیره، بی سرلوی میگیره. چرا این تایید سلام میکنه؟
سلام علیکم رادیو آزادی. بنده عبدالرحیم هستم از ولایت پاریا و از ولسواری المار از منطقه قرهی گپ میزنم. اینجا دولت نیست، اینجا غیر پیسه جمع میکنن. از همه روزا هر خانه 3000 3000 از خور 5000 از خور و غریب از دیخون جمع کرده خواست. اینجا هیچ پرسان نیزد که نمیگه گابره در 3000 هر خانه باز ما به خاطر چی بتیم؟ چرا بتیم؟ از کجا بیاریم بتیم؟ میگن سیما 3000 خانه هر خانه جمع کنیم ما سلا میخریم. ما سلا رو چی کنیم؟ ما نون فایده رو میکنیم بخوریم که سلا رو ما چی کنیم؟
نو خبر می دهد مبارک ده دغه باندې موږ کوچان خلک دې ولسوالۍ د خوشحالۍ ده د جامع ولایت خبره ده کومه نو مبارک و هم دغه خبره ده چې موږ ولاکه یا دولت باندې یا ولاکه طالب باندې ځانه باغ سره باندې چې یا زوی وکړی یا ورور سره ولاړی یا بلی یا بلی هغه سره باندې موږ نه ولاکه طالب په دیر کو یا خې نیمه ولاکه دولت په دیر کو یا خې نن د زنګانه په واوي کې موږ معلومه علومه و دغه زندګي مطالعه باندې نه ولاړه نه ولسوالۍ ته تلای شو نه ولایت ته تلای شو.
سروان صاحب ما شما خو متخصص نیستیم، مگم شنونده های عزیز ما صدها پیام روان میکنه در جای باخبر میشیم. حالا که پیام های مردم ما میشنیم از اطراف اکناف چند تا شما به طور نمونه شنیدیم. در اینجا اولش اربکی گفته یک چیز است، پلیس گفته یک چیز است، پلیس ملی گفته یک چیز است، پلیس مثلا محلی گفته یک چیز دیگه است، یک چندگانگی در بین پلیس است. باز بر علاوه از اینکه اینقدر پلیس های عجیب و غریب در اطراف اکناف افغانستان است، مردم با سلاح و زورمند و علایده اوم یک قسم تطبیق قانون در دست از او هم هستن و برالاوی ازی حکومت بر ازی ها ماش هم داده نمیتونه، لباس هم داده نمیتونه و پلیس بیچاره را مثلا در اردوی ملی هم بزید تروریزم گفته یک گروپ ها دارن بر ازو نه اعاشه شمیتن نه اباطه شمیتن. از او خاطر یعنی از تطبیق قانون ما شما گفت میزنیم، مگم در عمل بیخی یک چیز دیگه است. اینال امی چیزا رو در نظر گرفته؟
بله امده مخ که پوهن صاحب زل دادی مسلکی تو موضوع بنی تاکید کرد. کله چې دومره مختلف نو پولیس موجود وي نو څنګه هله کېدای شي چې دوی ټول دې مسلکي
کنټرول از دست رفته
او کنټرول هم یو قسم له پولیسو نه وځي د پولیسو له چارواکو که څنګه هم داسې نه ده استاد زل؟
زه با تاسو هم چې نه داسې نه ده په دې معنی چې پولیس با څو ډول وي خو لنی کمرغه د درې یا څلورو میاشتو را په دې خوا بلکې راستو مسافه په دې خوا خو دا درې میاشتې کېږي چې په دې ځیګیت سره د کورنیو چارو په وزارت کې مخصن د وزیر صاحب د راتګ نه وروسته په دې باندې ډېر تاکید کېږي. که څه هم د راتګ نه مخکې زه په یو کمیشن کې وم چې په هغه کې د مسلکي سازي په نامه باندې کار کېده، ما ته د جزیات د پروګرامو ټول معلوم دي. خو د وزیر صاحب راتګ باندې دې موضوع ته سخته توجه وشوه. همدا بیګا د تلویزیون نو تاسو خبر اوسئ چې د خوځو پولیسو په قسمت کې اکاډمي ته په موږ ته جلسه لرو دا د لیسو مدیران یې تر بل شوی چې موږ اوناسې پولیس هم مسلکي باید ولرو. مقصد په دې مورد کې بجلات کار روان دی خو کله کله داسې کېږي چې زمونږ خلک اصلا د پولیسو د دغه سنفونو تفکیک هم نشي کولی او بل هغه امکانات چې د دوی د شکایت د اورېدو لپاره قوانینی که موجود دی یا د دولت په تشکیلاتو چې موجود دی دا غوونه به خبرې د مثال په ډول وس هر د دې چې اب کله چې زاورم دی اربکی وي اربکی یو خاصه اصطلاح ده او دا یوازې په پکتیکا او پکتیا کې د قومي پولیسو لپاره استعمالېده چې هغه یو خاص نظم لرو د قومي نظم لرو دا هغه ته دولت نه وسه ورکوله او نه غوته ماش ورکوه نه وسه نه اوس دا کار کوي. دغه څوک چې دوی ته شکایت کوي دا محلي پولیس دی، دا یو ریاست لري تقریبا د ډیر زر په شاوخوا کې تورن جنرال یا پاسوال علي صاحب مزه رئیس او کچوک د اربکی پولیسو په ادرس باندې یعنی همدغه چې د اربکی وي محلي پولیس نه شکایت لري او وي خپل د وظیفو د اجرا اصولنامه لري. اصلا دغه تلاشۍ کول د جرمونو بررسي کول د کورونو تننوتل او یا د خلکو رانیول یا د جرمی قضیو بررسي کول دا قطعا د هغوی صلاحیت نه دی. د دوی د نوم نه پیدا ده چې محلي پولیس په خاص محل کې د امنیتي مسایلو لپاره د پیرې د ګزمې د تورستانو د مخنیوي نفوذ لپاره دغه کېږي معزز کېږي. خو مطلب دا ده چې زه ګرانو هیوادوالو ته وایم چې که چیرې تاسې د دغه محلي پولیس سره هر څه تکلیف لرئ، پخ ستاسو په ولایاتو کې او په مرکز کې یو سلو نولس نمبر تلیفون د کورنیو چارو په وزارت کې ستاسو په خدمت کې دی، تاسې دې ته تلیفون وکړئ، خپل مشکلو ته ووایئ او زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې بررسي کېږي او ورته رسیدګي کېده. یو دوهم راغلم په دې کې چې ما مخکې وویل، زه په دې بیا تاکید کوم چې د پولیسو مسلکي دوی ضرور دي، هغه تا ویلي دي ورځ پوزه توره کړي او بیا ووایي چې زه اهنګر یم. که چېرته څومره مسلکي وي هغه د جرمي آثار صحیح کشفولی شي او د مشروع عمل د جرمي عمل سره فرق کولی شي. متاسفانه زه څو میاشتې مخکې د جناب پوهان صاحب عبدالرحمن قاضي د مشرۍ لاندې په یو کمیسیون کې د افغانستان په دوه سو ولایتو کې مبسوط نه وګرځېدم. ډېر خلک داسې بندیان وو چې اصلا د هغه عمل جرمي نه و، جرمي عمل ورته منسوب نه و، مګر بندي و. نو خبره په دې کې ده چې د پولیس باید مسلکي شي. زه په دې ډېر تاکید کوم، مونږ د پولیس اکاډمۍ 80 کلن تاریخ لري او د هوډمن صاحب خبرې په اعتبار یادونه کوم چې په دې 80 کلو کې تاسې ته هر چا ته بلنه ورکوم او په ولر هوډمن صاحب ته بلنه ورکوم، سره د ازادۍ رادیو د ژورنالستانو چې د دوشنبې سه شنبې چار شنبې په پاتون کې هفته کې زموږ مېلمانه چې اوراشي د اکاډمۍ په ټولو صوباتو کې وګرځي، دا چې یو محصل وایي چې زه د فورما د کشف نه موده تلیفون کې دا زموږ دپاره یو کریډیټ دی. په دې معنی چې دغه اشمي صاحب دلته ناست دی تاسو سره په سټوډیو کې، دم د اکاډمۍ ویلې ده دم پر د جریان معلوم دی چې په ټول تاریخ یو 80 کلو کې محصل دې ته نه حاصلېدلی چې دې ته ورسېږي چې یو بل حقوقدان ته مراجعه وکړي او هغې سره خپل
بله پوانسه ما سر دیگه پو خدر ایراد نداریم، خوش آمستیم قدر زحمات کشیده میشه، یعنی ما طرفداری پلیس بیچاره را میکنیم، منتها مشکل در عمل است که مردم در خانه خود خواه کده نمیتانه بزور از پیشتان پیسی سلاح را گرفته میرن، اونو مشکلات ماسته.
بله جناب نظر صاحب، ما بیسی میخوام از خودی سنیت سما و جلسوزی سما جب بیجه است که دو پرابلم است. پرابلم اولی است که باید پولیس مسلکی سوا و در پاولی یعنی همزمان
بله.
همزمان با فساد مبارزه بیخی کند است
بله.
تاکی ما با فساد جدی مبارزه نداشته باشیم و یک اراده صحیح با ارگانهای مسئول پیدا نشوا که واقعا فساد ریشکن بسازه از پولیس و یا از قضا و یا از کاروالی توقع کردن سکن میکنم خود باجی دادن است.
درست، تشکر.
ډیر زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو، په دې سات کې نوبت نه دی ورکړی، وګورو چې دوی سوای د ټلیفون لارې دا اوس اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات اروان صاحب تاسو محترم منو او ریښتونکو ته وړاندې کوم.
دقیق صاحب مهرباني،
کابل د قرباغ مسواد
مهرباني. تشکر.
ما واسه یو سوال ده، او ته مثال څنګه مجرمین کې وکیږي، یعنی په دولت په وخت باندې غو محکمه کې نه پیله وخت نه تیر وخت په قانون کې مثال سری، یعنی په خلاف د قانون د یو نو او دوه پښتنه هم دا د مثال څنګه بعض مثال وز قرباغ مثال کې پروژه د اوږد مثال په نامه د دې چې پاکستان کې پارتوانان دي تا دي هغه دي دا پرسته خاطر باندې په یعنی د سرکار وجه کې خطیږي دا میلیاردور په دغه خلک ته ځان رسیږي دا ټول افکار چې بندا کړی ده خو دغه یو قد غیر کنه قانون خلاف ورزي ده خاطر دې یعنی هلته یو کماسي نه ولي او لاس په کارو کې جوړیږي دغه پالمې په خاطر الله دولس کاله کېږي ته کوي اوبه په دغه خلکو نه راتلېږي مثال خبرې یعنی دغه مې غیر قانوني کار ده. او دومه مثال مثال دا ده چې پارلمان کې وکیلان لرو خو هغه مثال دلته پارتمانونه وکړي په خپلو پارتمانو کې مصروفه دي، یا دغه د قرباغ خلک یعنې مثال کومې مرضیې ته لاړ چې دغه د خپل د مشکلاتو غم خوري دغه سې فرق مثال ما تر سره څوکړې دا موضوع شرکت کړي تاسو خو له درې زره متره کټه زه خپل کلې ته لېږلی موږ شاوخوا 2000 پراتې مثال موږ ته څوک برق نه راکوي همدغه سې نور خلاف ځان ډېرې دي، یعنې دا د مرضیې د شکایت ټول د پارلمان د وکیل غمونه خوري مسلین دغه مونږ خو یاو پښتنا نه دا خپل کډغه مغه یعنی په دغه مخالفه غوښته یعنی په دغه خلاف ورزګان کې یعنی چې کیږي دغه لور رب چارواکي مثال ورته رسیدي او کم څو دغه لور رب چارواکي مثال په دغه خلاف ورزګان کې ونه نیول شي قانون ته نو سپارل شي ان دا
که
تاسو وقته نه قانون نه ولا چې یو
یو
پښتنا نه درول لا غدا چې دغه پاینده کې دوی څو نو دغه لري دغه انده پاس دغه انتخابات نه انده دولت به انسان چې دغه کورګان به کنه چې او کنه
ډېر مننه کور ودان کور ودان دقیق سب ډېر زیاتې پوښتنې مو درلودې یو بل اوریدون خیم لرو ځان معرفي کړئ مهرباني وکړئ صاحب
بله وفهمم صاحب بله شنونده عزیز بفرمایید
مرز زابل ولایت شادی پولیس والی که محلی پولیس لخم گذخت په زور باندې پیسې اخی وای تاسې د مستر کومک وکوي بیا لکه محترم میلمانه چې وویل ستاسې یو څهمون شمېرې ته وزارت داخلیې ته ټلیفون وکوئ موږ هغو ته ټلیفون کړی د لس پنځلس ورځې مخکې مګر هېڅ اقدام یې نه ده کړی دا و هر مسجد ته ورځي بیا ورته وایي وایي تاسې موږ ته بوټې راکړي پیسې راکړي آیا دا د وزارت داخلي پولیس نه دي محلي پولیس و ملي پولیس موږ ته یو دي دا ټول په حکومت لاندې دي یو څهمون شمېره هېڅ بچاغه ورنه کوي
بله سې سو ډېر زیاته مننه کور ودان خیر اوس په ورشو ملبنو ته ځکه چې وخت ډېر زیات نه لرو یو مسله چې دقیق سایبر ته اشاره وکړه هغه دره چې وایي مجرمان په وخت ولې نه محاکمه کیږي په بندیخانی کې ډېر وخت تیروي په دې برخه کې شمزه صاحب کسم ستاسو وزارت سره یو وخت محبسونه مرتبط ول وس نه دي خو به هم تاسو ورته وایس ولې بندیان دیر په بیل دی چې محاکمه شي په محبسونو کې ساتل کیږي مشکل پڅ کې دی
بله ما پیش از اینکه دی سوال شما رو جواب بگویم در دو نقطه اشاره میکنم اول از اینکه سوال به این بود که چرا قانون تطبیق نمیشه ما اصرار میکنم و ایره به تاکید میگم که موضوع کشف بسیار موضوع مهم است که کسی که مسئول کشف جرم است باید از حمایه شود قاطعانه حمایه شود صداقت به او تشویق شود و ترزیق شود و به تعقیب از این مسلکی باشد و اگر ما موضوع فساد یک طرف بانیم ما ضرورت به این داریم که در قسمت کشف جرم ما و شما مشکلات داریم مشکلات ما زیاد است البته پیشرفت‌های زیاد کردیم پلیس ما بیشتر روز به روز مسلکی شده میره در پهلوی از پلیس‌های غیر مسلکی هم موجود است موضوع دیگه که اینجا بسیار اشاره شد کمی کسایی که بلند پایستن یا مجرمین بزرگ از حبس رها میشن یا جزا نمیبینن در اینجا ما اصرار به این میکنیم که باز موضوع فساد یک طرف بانیم که در قسمت کشفیان مستندسازی اوراق پیش از یک پیش محکمه برای بسیار مهم است در صورتی که به نحوی که قانون اجرات جزایی میگه یا قوانین دیگه میگه اوراق به پیش قاضی مطابق بعضی ایراه نشه یا پیش از اون نفته این دوسیه رو مستعد میکنه و مجرم رها میکنه این حال مشکل در کجاست که مردم ما بسیاری وقتا نمیفهمند که یک مجرم بزرگ رها شد موضوع در کجاست که عدم اطلاع از اوست عدم ممالک دیگه مشکل حل کردن راپورهای قضایی میگن اوست که وقتی قاضی یک کسر رها میکنه یک مسئله بسیار مهم عمده میباشه این نشر میشه و این به نحوی خاص نشر میشه که اگه یک فیصله 20 ورق باشه اقلا به 2 ورق خلاصه میشه مردم میفهمه که سارنوال چی ادعا کرد محکمه چی دلایل گفت و چطور رها شد اینا مردم علمیت پیدا میکنن نه تنها علمیت پیدا میکنن بس به تعقیب از جریان قضایی رو میفهمن معلومات حقوقی از اینا زیاد میشن ما این طرز عمل بسیار کوشش کردیم که در افغانستان رواج بدیم متاسفانه نشد که فیصله های مهم مهمدی قضایی باید از نشر شود و به استزار مردم برسه از این خاطر بسیاری وقتا مردم میگه که کسی که به فسادم رها نشده باشه یا جزا ندیده باشه اونه میگن به فساد شد این موضوع موضوع دیگه که شما سوال کردین راجع به کسایی که در مابین محبس مدت زیاد میمونه باز مشکل در اینجاست که بسیاری وقتا بله بسیاری وقتا اسناد مستند نمی باشه وقتی که پیش قاضی مفته قاضی رو دوباره روان میکنه به پلیس دوباره منه بکی در این حالت در این وقتا یه وقت معین میگذره این باز در پیش قاضی وقتی که مفته قاضی البته قانون اجرات جزایی رو باید دقیق تطبیق بکنه
بسیاری مسئله داده که یو سره یو کل به بندیخانه که تیر که و اخیره معلوم شی چه ده بیگونه و ده با چنگ جبرانیشیم
خب بلازی باید است که جبران خساره البته قوانین ما پیش بینی کرده که باید است بلازینا جبران خساره داده شود اما در عملی پیاده نمیشه به خاطر از اینکه موضوعات حقوق بشری است که کسی که یعنی بدون دلایل موجه، بدون اسناد صحیح مثبته به محبس میفته و باز به تعقیب از او محکمه، عرصه محکمه حکم میکنه که بله این مطلق بیگناه بوده، باید است که با جبران خساره بر ازی داده شود و قوانین ما در باره اشاره میکنه اما در عمل پیاده نشده. مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که ما در قسمت تطبیق قانون با مشکلات مواجه هستم. یک مثال از این بگویم برای شما که یک کسی که عرصه محکمه را برده و فیصله از وقتی تطبیق میه که باید از جایداد از این برازی داده شود، وقتی که میره سر تطبیق نفرای حقوق میره، سارانوالی میره، از پلیس هم میره، اما در اونجا یه آدم امرای خود زورآزمایی میکنه و نفرها را توهین و تحقیر میکنه و اینا را از محل رها میکنه. مثال برجستهش همینجا موجود است که در عملی باقی شده. اینا اینی حالت حالتی است که حالت بحران به وجود میاره در تطبیق قانون.
هاشم زیس فعلا شما نامش نگرفتین خونه خود میماند که ما هیچ کس خبر نمیشه نفر مثلا مثالش زنده ماست میگین اما کس خبر نمیشه شما هم نگفتیم نامش نه.
خب ما در اینجا ضرور نیست که ما افشاگری برای افشاگری اینجا نامدیم، اما برای ازی آمدیم که معزلا را بکنیم به صورت اون فرمول وضع بکنیم که در قسمت تطبیق قانون باید است ما که مشکلات بیلند که مواجه به او اصلیم این مشکلات رفع بکنیم، یعنی بگوییم قانون را به اجبار به جبر تطبیق بکنیم، حکم محکمه را به جبر تطبیق بکنیم. در غیر از او اگر ما از جبر کار نگرفتیم بی نظمی به وجود میاد، دیسپلین از بین میره، تشنج به وجود میاد، جامعه برهم در هم میخوره. از این خاطر است که ما به چی بکنیم؟ به مستندسازی، کشف، تطبیق قانون، صداقت در پالوی ازی و علمیت هر سی ازی ارگان ها. علمیتشان که اگر کم باشه باز اینا درست نه مستند می سازن، نه سارانوال دعوی خود مستندسازی به محکمه ایران می کنن. بسیاری کسا واقع شده که مجرم درست بوده اما اسناد درست نبوده، این رای راهی خود پیدا کرده و از اینجا خود خلاص کرده.
بله.
موضوع سوال در اینجا بود که در محابس چرا بندی ها زیاد می مانند؟ این از این خاطر است که در اسناد نواقص موجود می باشه و علاوه بر ازو سیستم رکال وزارت عدلیه را تعقیب میکنه، سیستم مساعدت های حقوقی است که این ان شاء الله که انکشاف زیاد پیدا میکنه، یگانه مرجعی که میتونه این موضوعات تعقیب بکنه و برملا بسازه که این مساعدین حقوقی است که باید از برای هر یک مجرم ما و یک مساعد داشته باشه که اگر خودش توانایی نداره که بر خود وکیل مدافع بگیره باید دولت برای این مساعدین پیدا بکنه. اما ما فعلا در وزارت عدلیه مشکل بودجوی مشکل است، مبتلا هستیم که نمیتونیم که به هر مجرمی که در واین محبس افتیده که تعداد از اینا به هزارها میرسه
مشکل داره پاینده که هم گمان نکنم چه دا مشکل در رفش. خیر پدی موضوع به ورست دی شاغل هودمن نظرم و ورود. خو یو مسئله چه تاسی ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب هاشم زای هغه دا چې وای چې اکثرا دوسیه مکمل نه وی یا نیمګړتیاوی کې موجود وی کله چې هغه سره ولی تا وی محکمه مو ته باندې کیږي په دې خاطر هم ډیر بندیان په محبس کې تر ډیر وخت پوري پاتې کیږي یا دوسیه ځندې شي. سید ګل آغا هاشمی تاسو وایست په پولیسو باندې دغه تور لګول کیږي وای پولیس عموما هغه خلک چې مجرمان دي له غوی نه پیسې اخلي هغه خوشی کوي او مظلوم خلک یا بیګناه خلک دیوغو پزای معرفی کړی وی چرانوالی ته لزک هم دوی دوسی تر ډیره وخت پوري پاتې وی.
سروان صاحب تشکر در سوال سخی در دیس خواب این کارون که مخی بزاد سبون بولی چی فساد داری چنن پر جامعه که یو بدیر مشکل حالت را مسا کرده ده با وجودو لری ولی پا عام شکل سر ده در تا با ویلشم چی فردن پا تصمیم ده مقام ده وزارت داخلی ده مسئله چی پا دیوسانی و شرایطو که کوشش که چی کار اهل ده کار او مسلکی افرادو تا وسپاری ترسو ده یو خوانه ده قانون خط تطبیق او ده بل خوانه ده فساد مخنی ولشی وی دغه لپاره کار روان دی ولی د سې چې د خلکو یی چې پرځن پولیس پیسې اخلي خلک خوش کوي او ضعیف خلک دا درته راډوم دا شاید موجود به په بعضو نقطو کې مطلقا دا نشم ویلی چې دا زرات کم چې دا فساد په پولیس کې وجود
لري. نو دا دوسیه ولې نیمګړی وي؟ مګر چې ولې اکثرا نیمګړی چې ډېری ځندې شي دا
اله څه ده؟ نیمګړتیا ځانته اله تونه لري. اشمزه صاحب دلته وو فرمایل انفاظ د قانوني کشف او تحقیق سره هغه وخت کې چې صلاحیت د تحقیق د پولیسو تنه د کشف مرحله مطابق د 13 ماده د قانوني کشف او تحقیق لس ورځې ټاکل شوی و او دوه میاشتې یو مستنطق ته صلاحیت ورکړل شوی ترڅو دوسیه جوانب دوسیه آباد دوسیه همه جانبه بررسی اتهامنامه ترتیب او د تعقیب قضایی لپاره څارنوال ته محول کی. مگر په انفاظ د قانون اساسي موجوده او مطابق د 143 ماده صلاحیت د تحقیق د پولیسو څخه دغه پورې او څارنوال پورې تعلق ونیو چې هغې کې تذکر ورکړی چې کش توسط پولیس او تحقیق توسط او تعقیب اقامه دوی د څارنوال لخوا نه صورت نیسي. مطابق اول په 15 ماده د قانوني پولیس کې څلی ریساته پولیسو ته صلاحیت ورکړل شوې و. وروسته بیا د شکایتونو د مخې 2 ساعتو ته هغه ماده تعدیل شوه، 2 ساعتو ته ارتقا ورکړله. نو ته خپله فکر وکړه چې په 2 ساعتو کې خصوصا هغه سازمان یافته جرایم چې آبادې وسیع ولري، چې یو بخش یې فرضاً په هرات کې، بلې په کندهار، بل په جلال آباد کې وي، څنګه د پولیسو کې دغه قضیه جمهوري کې؟ نو د بخښنه غواړم سرور صاحب چې زه خپل سوال جواب زه تکمیل کړم. نو همدغه ده چې په یوازې په 2 ساعتو کې موږ هغه تخنیکي شکل د دوسیې چې عبارت ده د مشاهدات د محلي واقع څخه د ازارات ابتدایي دي، یو استلام د معلوماتي د سوابق جرمي او په تخنیکی د چاغه هم بادن ورته ورلیږي په تعقیب د دوسیې باندې. موږ دغه تخنیکی شکل د دوسیې ترتیبو په دغه اسنادو او محول د څارنوال کوو، ولی په بعضو عمده قضایاو کې په ډیر معذرت او په ډیر مشکل سره د څه د مربوطه څارنوالو څخه یو هفته توقیفي اخلو چې هغه هم قانوني شکل نه لري، مګر دا زمونږ سره کومک په شکل سره د
کشفوال
د کومک مهرباني چې موږ وکولای شو بټول دغه لس ورځو کې هغه قضیې کشف
مرحله ته وخت لرو. یوه دقیقه دی استاد زل لپاره، یوه دقیقه هم د هډمن صاحب لپاره چې دوی هم خپلې خبرې وکړي. استاد زل، تاسو هم څه غوښتل چې وایست په همدې موضوع؟
زه فقط زه په دغه موضوع باندې داسې وایم چې زه دغه د بندیانو په حیثیت کوم شکایت موجود دی دا په حق ګڼم. د عدل د وزارت معین صاحب، مسلکي معین صاحب، د موږ سره حلیم صاحب په همدې کمیشن کې وو. موږ په محبسونو کې وګرځېدو، 10,000 کچې عریضې موږ د محبسونو نه موږ کره کول شوې. په هغې کې ګڼ کې چې زه پوه وی چې ما هغه صاحب اوس درته وړاندې کړی دی، په دې کې داسې خلک وو چې هغوی 6 کاله لومړۍ محکمه تېره شوې ده او نور 6 کاله تېر کړي، دوی محکمه نه ده شوې، په پولیسو پورې اړه نه لري. دا د عدلي او قضایي ارګانونو برخه ده. په دې هیئت کې شریفي صاحب رئیس تنفیذ احکام فیصلات محاکم د سر محکمې هم تشریف راوړل، هغه د درسونه واغوستل، د تازه څارنوالۍ نمائنده ساده صاحب هم راسره او دا واقعا هم د سي دي. موږ باید د دې وطن والو مشکلاتو ته ګپ ورنکړو، یا په تاسو ځان تېر نکړو. باید وی منو چې دا مشوره په ما بسو کې شته دی. هغه لس زره کې د ارایز د کمیشن د نظر د طبق باندې اساسي کټګوري کړي دي او مربوطه ارګانونو ته محاوله کړي ده. امید ده چې دا مشکل حل شي. او بیا اوس
ډېره زیاته مننه استاد زل، ډېره زیاته مننه. متاسفانه چې نور وخت هم پوره شو، متاسفانه چې هډمن صاحب ته مو هم نوبت ورنکړی شو. له ټولو میلمنو د عدلي وزارت لوی سلاکار قانون پوه ډاکټر محمد قاسم